د دې سات خبرونو ته لمړی د افغانستان خبرونه رحمت الله افغان وړاندې کوي.
دا هم د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان جمهوریت ریاستوای چې پاکستان د افغانستان سره په کډی ژوندو کې پاتې راغلی نور نو پرې باور نشي کېدای. د افغانستان د ولسی جرګې مشر وای ولس مشر باید د ملي شورا له غړو سره تر مشورتي ناستې وړاندې د دفاع وزارت او ملي امنیت عمومي ریاست کاندیدان د جرګې ته عملي فکري. او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای چې د پروان ولایت د شنوار ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو نومول شوی ولسوال وژل شوی. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان جمهوریت ریاست وای چې پاکستان له افغانستان سره په کډیو ژمنو کې پاتې راغلی نور نو پرې باور نشي کېدای. د افغان ولسمشر مرستیال وای د واخان مینپال نن آزادۍ راډیو ته وویل چې پاکستان تل هغو کسانو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی چې له افغان حکومت سره جګړه کوي.
پاکستان هغه تعهدات چې افغانستان ته ورکړي په هغو تعهداتو کې پاتې راغلی. طبیعي خبره ده چې پر هغه باندې نور باور نشي کېدلای. پاکستان تل د افغانستان د خلکو او د افغانستان د حکومت دشمنان په خپل غیټه کې ساتلی دي، تل یې د هغو ملاتړ کړی دی.
د پاکستان په وړاندې د افغان حکومت دریځ وروسته له هغې بدل شو چې د تېرې سې شنبې په ورځ په کابل کې خونړۍ حمله وشوه او افغان چارواکو یې پله د پاکستان په استخباراتو واچوله. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې افغان حکومت د پاکستان، چین او امریکا په ملګرتیا داسې هڅې پیل کړې وي چې طالبان د سولې خبرو ته کینوي، خو افغان حکومت وایي پاکستان په څلور اړخیزو غونډو کې کړې ژمنې عملي کړې نه دي. د افغانستان د ولسی جرګې مشر وای ولسمشر باید د ملي شورا له غړو سره تر مشورتي ناستې وړاندې د دفاع وزارت او ملي امنیت عمومي ریاست کاندیدان دغه جرګې ته معرفي کړي. د دغه جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نن د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې ټینګار وکړ چې په هیواد کې د نامنیو یو عامل هم د دفاع د وزیر او ملي امنیت د رئیس نشتوالی دی. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی افغان ولسمشر غنی د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د ملي شورا له غړو سره ګډه مشورتي غونډه ولري. دا مهال دفاع وزارت او د ملي امنیت ریاست د سرپرستانو لخوا اداره کیږي او تر اوسه په رسمي توګه حکومت دغو پوستونو ته کاندیدان نه دي معرفي کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پروان ولایت د شنوار ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو نومول شوی ولسوال وژل شوی. د دغه وزارت لخوا نن په خبره شوې اعلامیه کې راغلي علم الدین چې په حماد مشهور و تیر شپه د افغان ځانګړیو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل سو. سرچینه زیاتوي چې دا کس د پروان ولایت په نام نه یو کې لاس درلود. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. او د نوې کرښې په نوم د یو مدني سازمان مسؤلین له افغان حکومت غواړي چې د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات په ټاکلي وخت ترسره کړي. د دې سازمان غړي مني جوای د حکومت له اوسنیو فعالیتونو داسې ښکاري چې په خپل وخت د انتخاباتو ترسره کېدو ته اراده موجوده نه ده او امکان شته چې انتخابات د میزان په څلورویشتمه ونیسي. په ورته وخت کې د جمهوری ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره لومړني ګامونه اخیستل سوي او حکومت هڅه کوي چې په ټاکلي وخت انتخابات ترسره شي. له دې وړاندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم ویلي که حکومت په خپل وخت بودیجه ور نه کړي ممکن د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات په ټاکلي موده یعنی د تلې په څلورویشتمه ترسره نه شي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له سالم احمد اسالی څخه واورئ.
د ایران د نفتو وزیر وای تهران که څه هم د تیلو تولیدونکو هیوادونو په ورستۍ غونډه کې ګډون ونه کړ خو د تیلو د مارکیټ د باثباته کولو لپاره د هر پلان ملاتړ کوي. د تیلو تولیدونکو هیوادونو تیر اونۍ د قطر په پلازمینه دوحه کې د نړۍ په کچه د تیلو د تولید د محدود ساتلو لپاره غونډه وکړه. د تیر یکشنبې غونډه بنتیجه پای ته ورسېده او هدف یې د تیلو د تولید محدودولو د لارې په نړۍ کې د تیلو د بیې لوړول و. د ایران د نفتو وزیر بیژن نامدار زنګنه وویل خو تهران د دوحې غونډه یو مثبت اقدام ګڼي. شانه خبری اژانس نن د زنګنه خبری راخستې چې ویلي دي د دوحې غونډه سره لدې چې به نتیجه پای ته ورسېده خو د یو ښه بحث پیل و. په دې شرط چې د اوپیک غړي او غیر اوپیک هیوادونه همکاري وکړي او د اوپیک لوی تولیدونکي هم ومني چې باید د وضعیت د بدلون لپاره یو کار وکړي. ایران چې د تولید د تیلو صادرونکو هیوادونو د سازمان یو اوپیک غړی دی ټینګار کوي تر هغو د خپلو تیلو تولید نه محدودوي چې تر نړیوالو بندیزونو مخکې حتی یې نوي رسولي. په ایران د هغه د لانجمن اټومي پروګرام له کبله بندیزونه لګول سوي وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بهرنیو بانکونو او تجارتي شرکتونو ته اطمینان ورکړ چې امریکا به یې د تیر کال د اټومي موافقې له مخې له ایران سره تجارت او راکړه ورکړه ته خنډ ایجاد نه کړي. جان کیری پرون په نیویارک کې له خپل ایراني سیال محمد جواد ظریف سره تر کتنې مخکې وویل.
لکه څنګه چې ولسمشر باراک اوباما د خزانه وزیر جک لو او ما په جلا جلا ډول ویلي د امریکا متحده ایالات به هغه تجارت ته خنډ پیښ نه کړي چې د هر اړخیز ګډ عملی پلان له عملي کېدو وروسته په ایران کې اجازه ورکړل شوي. زه غواړم ټینګار وکړم چې موږ لکه څنګه ژمنه کړې وه د ایران پروګرام اړوند خپل بندیزونه لرې کړي. اوس بهرني بانکونه فرصتونه لري چې په ایران کې تجارت وکړي. له بده مرغه له ځینو بهرنیو بانکونو سره دا تشویش و، خو موږ هڅه کوو څومره چې توانیږو دا مسله روښانه کړو.
د ایران حکومت شکایت کړی چې د اټومي موافقې له مخې ټولې اقتصادي ګټې نه دي ترلاسه کړې. تهران او د نړۍ لویو شپږو قدرتونو د 2015 میلادي کال په جولای میاشت کې اټومي موافقه لاسلیک کړه. د امریکا پوځ ومنله چې د سپتمبر او فبروري میاشتو ترمنځ موده کې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر وسلولو په هوایي حملو کې شل تنه ملکیان هم وژل سوي دي. خو څارونکو ویلي چې د وژل سویو ملکیانو دغه شمېر شاید تر دې زیات وي. عراق او سوریه کې په تیرو شلو میاشتو کې د هوایي مبارزې پر مهال جنگي او بي پيلوټ الوتکو 2000 حملې کړې دي. په لندن کې ډیره یو څارون کې ډله ایر وارس وایي د ملکانو لږ شمیر تلفات د منولو نه دي. د شلو ملکانو دغه وژنه په 2014 میلادي کال د امریکا په مشرۍ د هوایي مبارزې لپاره د ملکي تلفاتو دوه برابر زیاتوالی شي. په پام کې ده د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل او د اروپای ټولنې اعلی رتبه چارواکي د ترکیې او سوریې سرحد ته ولاړ سي. دوی به د پناه غوښتونکو په باب د وروستۍ موافقې دفاع وکړي. نننۍ سفر په داسې حال کې کېږي چې د اروپای ټولنې او ترکیې ترمنځ پر سوي موافقې انتخابونه سوي. د دې موافقې له مخې هغه پناه غوښتونکي چې په یونان کې د پناه غوښتنې شرایط نه پوره کوي بیرته ترکیې ته اخراجېږي. د بشري حقونو ډلو ویلي چې دغه موافقه غیر انساني ده او ترکیه د خلکو د ستنولو لپاره خوندي ځای نه دی. ترکیه خبرداری ورکړی کچیر اتباو ته اروپای ټولنې ته لویزه پراته د سفر کولو امکانات برابر نسی دغه تړون شایي فسخ سی. او د اسپانیا د فوټبال د غوړ لیګ یا لا لیگا په سالیو کې نن ریال مادرید او ریو والیکانو ټیم په وړاندې مسابقه کوي. ریال مادرید هیله لري چې په دې لوبه کې بریا ترلاسه کړي او تر اتلتیکو مادرید او بارسلونا مخکې سی او د جدول سر ته لار پیدا کړي. خو بارسلونا هم نن د لا لیگا جدول په سر کې د خپل مقام د ساتلو لپاره د سپورټینګ خيخون په وړاندې د مسابقې ډګر ته وزي او اتلتیکو مادرید به هیله لري چې په لا لیگا کې د اتلولۍ په هیله مالاګا ته ماتې ورکړي. بارسلونا د نه اویا امتیازونو په لرلو سره د جدول په سر کې ځای لري.
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتیګریډ په کچه اټکل شوی. په کابل کې باسمان وریځ به د اورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 18 او ټیټه 15. په هرات کې باسمان صافي دی. تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 14. په کندهار کې باسمان صافي دی. تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 16. په مزار شریف کې باسمان وریځ به د اورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 25 او ټیټه 12. په بدخشان کې باسمان وریځ به د اورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 9. د غزنی اسمان بوریس وی دی اورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 18 او ټیټه 14. په بامیان کې به اسمان وریس وی دی اورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 14. او په جلال آباد کې به هم اسمان وریس وی دی اورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 14.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
با عرض سلام و روز بخیر دوباره به این برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدید. من امید مرزبان و همکارم اسمت ساروان با شما هستیم. امروز 23 ماه اپریل روز جهانی کتاب است. در بعضی کشورها این روز به نام روز جهانی کتاب و حق نشر یا کپی رایت هم معروف است. در سال 1995 یعنی 11 سال پیش برای نخستین بار 21 سال پیش برای نخستین بار روز جهانی کتاب تجلیل شد. یونسکو یا اداره آموزشی و فرهنگی سازمان ملل متحد این روز را به نام روز جهانی کتاب مسمی کرده تا توجه بیشتر مردم را به کتابخوانی، چاپ کتاب و حق نشر کتاب جلب کند. به همین بهانه در برنامه زیر آسمان کبود حالا درباره چاپ و نشر کتاب و فرهنگ کتابخوانی در افغانستان صحبت میکنیم.
بله، علاوه پر دې چې یو مسلې ته چې امی جان تاسو هم ورته اشاره وکړه، هغه دی کاپی رایت خبره وه، یعنی دی کاپی حق په برخه کې، په دې برخه کې په افغانستان کې ډیر حق خوړل کیږي. ځینې خلک شکایت کوي چې د کاپی رایت څوک توجه نه کوي. اصلا آیا په افغانستان کې دا قانون شته او که نشته؟ په دې به هم د خپلو درنو میلمنو نظرونه وپوښتو. زموږ د خبرونې میلمانه دي د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ د وزارت ویاند ښاغلی هارون حکیمی او د اکسوس د کتاب پلورنځي استاذ یو همداراز لیکوال ښاغلی محمد نظیم سمون. دواړو میلمنو ته هرکلی وایو چې استودیو ته تشریف راوړی دی. لومړی حکیمی صاحب، د کتاب نړیواله ورځ ده، په افغانستان کې د کتاب وضعیت څنګه دی؟
تاسو ته سلام. اول د کتاب د نړیوالې ورځې مبارکي تاسو او ټولو درنو اوریدونکو ته وایم. په افغانستان کې متاسفانه د کتاب د لوست فرهنګ، د کتاب د لیکلو او همداراز د چاپولو کلتور په مجموع کې څو لسیزو بحران ځپلی وو. خو د تیرې څه باندې یوې لسیزې په اوږدو کې تر یوه ځایه په دې برخه کې بیرته هیله بخښونکي کارونه وسول. ګڼ شمیر چاپ ځایونه منځته راغلل، مشهور کتاب پلورنځي رامنځته سول چې د یو استاذ یې دا ګړی را سره ناست دی. او د چاپ د حقونو د خوندیتوب خبره چې تاسو په خبرو کې وکړه تر یو ځایه ممکنه او مطمئنه سوله. نن دغه ورځ د اطلاعاتو فرهنګ وزارت لخوا په بیلابیلو برخو کې اول منزل سوه. په بعضو پروګرامونو کې د اطلاعاتو فرهنګ وزیر صاحب ګډون وکړي او د دې ورځې په مناسبت یې د وزارت ځینې کارونه تشریح او د ځینو نوو اقداماتو خبر ورکړي چې د خبرونې په اوږدو کې به تاسو سره شریک کړم.
ډیر زیات مننه حکیمی صاحب.
زنده باشین جناب هارون حکیمی، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان. جناب محمد نظیم سمون، نویسنده و عضو بورد نشراتی کتاب فروشی اکسوس را هم در استودیو با خود داریم. جناب سمون صاحب، خوش آمدین به برنامه. میخوام از شما بپرسیم که بازار کتاب و کتاب فروشی در این روزها چه یک وضعیت را دارد در افغانستان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم سلامونه وړاندې کوم تاسو او د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو ته. همدارنګه د دې ورځ مبارکي وایم. په نړۍ کې د کتاب نړیواله ورځ لمانځل کیږي او دا یو ډیره نیکمرغه ورځ ده. ساسو د پښتنې په جواب کې به دوی چې به د کتاب بازار او همدارنګه د مطالعې مینا یا علاقه د خو په پرتله ډیر زیات مثبت بدلون موندلی، خصوصا په افغانستان کې. د افغانستان په سیریا او جګړه ځپلي هیواد کې چې په خو دغه فرهنګ ته ډیره زیاته یا پاملرنه نه کیدل او یا دا چې د بیلابیل عوامل لمخې خلکو مطالعه ته مخ نه کوله، په ورسته کې خصوصا د ځوان قشر ترمنځ مطالعه ته مینا زیاته شوې ده. او مونږ ګورو چې کله یو نوې کتاب چاپیږي او بازار ته راوځي هغه ډیر زر خرڅیږي او همدارنګ ډیر زیات متقاضیان لري. مونږ خپل د اکسوس کتاب پلورنځي چې په کابل کې د یو زنجیري مرکز پلورنځي په توګه کار پیل کړی، تقریبا درې څانګې لرو. مونږ خپل د دې شاهدانو کله چې یو کتاب چاپو بازار ته وړاندې کوو نو هغه په ډیر لږ وخت کې خرڅیږي او ډیر زیات مینوال خپل د دې غوښتنه کوي چې باید په مشخصو برخو کې نشراتي مرکزونه کار وکړي، کتابونه وژباړي او کتابونه چاپ کړي. دا مهال د کتاب بازار ته په پام سره ډیر ګڼ زیات به نشراتي مرکزونه فعالیت کوي چې او دغه بهیر د پراختیا په حال کې ده. په خواده سیو چې د پدغه برخه کې د سنتیا او د نشټون لامل به ډیر زیات لیکوالان هم نه هڅول کوي.
دا چې بحثی که داشتیم جناب سمون طبیعی بوده که در این روزها بازار کتاب فروشی در کابل خیلی سرد هست و دلایل مشخص هم برش بود. سوال من این بود که واقعا چنین شده؟
نه، که څه هم په مجموع کې په افغانستان کې په تیرو دریو کلونو کې په اقتصادي برخه کې یو ډول منفی تحول لیدل کیږي، یعنی دا چې بازارونه ډیر ټکنی شوي دي، خو ولې د کتاب بازار نه ټکنی کیږي؟ مونږ ګورو چې د کتاب په بازار کې ورسره بل تحول یا پرمختګ لیدل کیږي. په ځکه چې په یو مشهور مقوله ده چې په کڅوک څومره زیات بیوزله وی غریب وی ولی هغه د کتاب لپاره پیسې پیدا کولای شي. خصوصا ځوانان مونږ ګورو چې دغه وضعیت ورسره سربلې بدلیږي او ځوانان هڅه کوي چې د خپل او د خپل اوایدو یو ډیر زیات برخه هغه په دې مطالعه باندې صرف کړي، د کتاب اخیستو باندې صرف کړي. نو مونږ شخصا د دې برخه د دی ولاروی په توګه، یعنی د کتاب د چاپ او نشر او د ژباړې او د تالیف په برخه کې چې کار کوو، په دې د کتاب د بازار په برخه کې کوم داسې تغیر نه دی لیدلی چې هغه د دې ښکارندوی وکړي چې په افغانستان کې د کتاب بازار ټکنه شوی ده، بلکې دغه وضعیت په ښه کېدو ده او رسربل د پرختیا په حال.
تشکر از این خبر خوش. جناب حکیمی صاحب، سخنگوی وزارت اطلاعات فرهنگ هم در استودیو با ما هستن. حکیمی صاحب محترم، پیشتر در رابطه با کپی رایت تا حد شما هم صحبت کردین، ما هم صحبت کردیم. قانون کپی رایت یا حق نشر در افغانستان هست؟ اگر هست امضا شده، افغانستان با کشورهای دیگه جهان چه داد و ستاد در قسمت کپی رایت داره؟ امیر اگر کمک واضح بسازین برای شنونده های رادیو آزادی.
قانون کپی رایت در افغانستان بوده و از 3 سال بدین سو در وزارت اطلاعات و فرهنگ کتاب هایی که به چاپ می رسید برشان ISBN داده می شد. پروسیش از طریق وبسایت وزارت اطلاعات و فرهنگ به نشر رسیده و اوج معلومات راجع به حفظ حقوق نویسنده و همچنان کتاب نوشته و تشریح شده. کسایی که میخواستن کتابای خود ثبت کنن و حفظ کنن مراجعه میکردن و میامدن. در یا آخر در قانونی که ما داشتیم تعدیل وجود آمد و تعدیلی که هنوز نهایی نشده. در کابینه جمهوری اسلامی افغانستان به رهبری جلالت ماب ولسمشر رئیس جمهور وظیفه سپرده شد به وزیر صیب اطلاعات و فرهنگ و همچنان وزیر صیب عدلیه که اردویشان سری قانون کپی رایت کار کرده، ولی هنوز تعدیلش نهایی نشده. وقتی که تعدیلش نهایی شد و بعدا منظور شد، باز میتانیم راجع به داد و ستود با کشورهای دیگه و همچنان مسائل داخلیش زیاد صحبت
کنیم. یعنی برای فعلا اگر یک کس کتاب یک کس دیگر چاپ بکنه، قانونی وجود نداره که مجازات شوه به اساسش؟
این مسئله هنوز حفظ است، یعنی قانونی هست ولی در قانون تعدیلاتی که نیاز بوده هنوز او تعدیلات وجود نمیده، اما فعلا هم ما کتاب ها را.
اما یو شای حکیمی سه بله، او کتاب پلورون که ترمنز خصوصا پیشور که و جنگی محله که چی مخیری افغانستان اکثر کتابون علت چاپیدل دیفانانو کتاب پلورون که پخپل منز که قرارداد کرده و چی دیو بل کتاب بنا چاپوی کده شی پا فعلا ترسو چه قانون تصویبی جی کتاب پلورون که پخپل منز که هم ده هستی کم معایده و کم قرارداد بولری ده با شاغل سمون شد تشریح کری یا اوغوی برا تو وی خو مخی تردی چه سمون تا نوبت ورکو اکی میسه یو بله مسئله چه دی کتاب تر چاپ هم شاید دیره مهمی وی اقی ده دی کتاب دی لوستلو خبره ده تمرا خلق لکتاب لوستلو سره مینه لري او ستاسو وزارت خصوصا په دې برخه کې څه کړی دی او یا څه پلان لري چې خلق کتاب لوستلو ته تشویق شي؟
در جواب ته براسم خود کاپی رایت پر قانون به یو لږ تمرکز نور هم وکم. موږ د کاپی رایت پروسه لرو په افغانستان کې د تیرو وروستیو 3 کلونو راهیسې هغه کتابونه چې په افغانستان کې چاپیږي او اطلاعات و فرهنګ ته مراجعه کیږي چې ثبت شوي دي. زموږ سره ښاغلی سمون صاحب ناست دی، به هم خپل تجربه ووایي. اغه مسائل ان شاء الله تر ډیره ځای حفظ دی، مسؤون دی، او کم مسائل چې راوړ سوي دي پر هغه هم کار سوي دي چې کچيري یو چا د بل حقونه در پښولاندې کړي. رزو د مطالعې اوسنی وضعیت او څرنګوالي ته په افغانستان کې لکه مخکې چې یادونه وسوله، نیک مرغه د مطالعې کلتور ورځ تر بلې ښه کیږي. د نورو ژبو څخه د کتابونو ژباړي ډیرې سوي، د نړیوالو منابعو څخه استفاده ډیره سوي د کتابونو د لوست په برخه کې. په افغانستان کې د کتابونو د چاپ شمیر بیخي، یعنی د پخوا سره بیخي د پرتلې وړ نه دی، دونه ډیر دی. البته د ډیر پخوا سره، د نږدې پخوا سره نه، د یوې لسیزې په دننه کې نه غږیږم، بلکې د لسیزو وړاندې وخت خبره کوم. یعنی اما کتابتونونه چې موږ د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا دوه اتیا تر اوسه پورې جوړ کړی دی، په هغو کې په ډیر ښه بڼه مطالعه کیږي په پراخ شمیر لوستونکي لرو. د دې تر څنګ چې موږ د لینکن مرکزونو شمیر تر درویشتو پورې دا مهال لرو، په هغو ځایونو کې ډیره مطالعه کیږي، خلک ورځي د کتابونو څخه استفاده کوي. شخصي کتابتونونه چې غواړي د وزارت څخه جواز واخلي ورځ تر بلې ډیریږي. موږ ته غوښتنلیکونه راځي چې د دوی هغو کتابتونونو ته چې دوی په کورونو کې لري منظوري ورکو تر څو دوی د عامه ګټې اخیستنې دپاره وکاري. یعنی دغه حالت هیله بخښونکی دی چې خلک یعنی مخ راړي د کتاب مطالعې ته. ولې اړتیا تر دې ډیره ده چې باید ډیر خلک د غلارې ترامات کړي سی او غستونز چې موږ په ټولنه کې لرو د مطالعې د لارې ورغو. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مسولیتونه او کارونه پښتنه مو وکړه. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له بیلابیلو اړخونو څخه پر دغه موضوع کار کوي. د بیهقي خبرونو ریاست چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د کتاب د پلورلو څنګ لري په دې برخه کې فعال دی. یعنی هغه کتابونه چې په نورو ځایونو کې یا په سختۍ پیدا کیږي یا په ډیره بایه په دغه ځایونو کې په ښه ټیټه بایه او په اسانۍ پیدا کیږي. به حقیق پرونو مرکز هم دار از د کال هندارو یا جنتریو او کلنیو د چاپټر څنګ ګڼ کتابونه چاپي. زموږ د نن ورځې ارقام شي چې موږ اتلس کتابه په ورستیو میاشتو کې چاپ کړی دی او لس تر چاپ لاندې دی. دا هغه آثار دي چې په آزاد مارکیټ کې یعنی د چاپ ډیر امکانات ځکه نسته چې هغه کتاب پلورونکي علاقمند نه ورسره شي، ځکه دوی خپل تجارت په هغه کې شنه ویني. ولی ارزښت یې وزارت ته ډیر دی، وزارت یې چاپي او بیا په وړیا توګه ویشي. د دې ترڅنګ د ورځپاڼو د ریاست لارې چې موږ هیواد اسلامیس کابل ټایمز او وطنداران ورځپاڼې لرو، د دغو ورځپاڼو د لارې موږ مطالعې ته خلک هڅولي او خلکو ته مزامین ورکړي دي. د باختر اژانس د تحلیلونو او تبصرو او خبرونو په برخه کې او د ویب سایټونو په برخه کې چې موږ لرو، موږ د مطالعې د ذهنیت د جوړولو کوشش کړی. د دې ترڅنګ مو د خبرونو د ریاست چې موږ د وزارت په چوکاټ کې لرو، همداراز د عامه کتابخانې ریاست چې دوه اتیا څنګ ما یادونه وکړه چې په ولایاتو کې دی او مرکز یې په کابل کې دی، د مطالعې ښه مرکز دی. دلته پر بیلابیلو کتابونو بحثونه کیږي. د وزارت په تالار کې چې موږ د مطبوعاتو نړیوال تالار لرو، په ونیز ډول د کتابونو مخکتنی کیږي او پر جنوغو موضوعاتو چې هغه د مطالعې د فرهنګ سره د خلکو مینه ډېری کار کیږي. په دې ورستیو کې مو د مطالعې فرهنګ او مطالعې څنګه وکړو ذهنیت جوړونه او پر دې کتابونو هم مخکتنی درلوده. او همداراز د ځوانانو د موینیت د جنو پروګرامونو چې هغه د رضاکارانو پروګرامونه دي او یا د کمپینونو پروګرامونه دي، موږ کار کوو چې خلق مطالعه ته راوبولو. ولی زموج هڅه بیا هم پوره نه دی. موږ د ټولو هیوادوالو څخه چې کتاب ولري هله کو چې تر نورې ورسې درسنیو څخه هله کو چې د کتاب لوست کې موږ سره همکاري وکړو.
کور ودان قدرمن واردونکو، تحصیل ازادي رادیو تشنه اسمان لاندې خبرونه اورید. کتاب د نړیوالو ورځې په مناسبت په افغانستان کې د کتاب چاپېدو، د کتاب د تالیف او لیکل کېدو او د کتاب د چاپ د صنعت او په دې برخو کې د ستونزو په باب لخپلو درنو ملمنو سره خبرې کوو. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ویندوی هارون حکیمی او د اکسوس د کتاب پلورنځي د نشریاتو د بورډ غړی او همدارس لیکوال محمد نسیم سمون زموږ ملمنه دي. اوس تاسو ته نوبت درکو چې ټلیفون را وکړي او زموږ له ملمنو څخه د موضوع په ارتباط پوښتنی وکړي. د ټلیفون شمیرې 0-9-203-5-40 بلشمیره د 0-8-22-55.
بله چشم، برای تلفن های شما هستیم و همچنان از طریق تلفن های افغان بی سی میتون میتونید با شماره 818 اسمس بفرستین و از طریق سکایپ هم با شما با آدرس رادیو نقطه آزادی تماس بگیرین و با ما و مهمان های برنامه در این برنامه سهیم شوین. حالا شنونده روی خط سکایپ داریم جناب سرش صاحب هستند. سلام علیکم آقای سرش، بفرمایید.
سلام و احترام دوباره دارم بر شما و همه دوستان.
سلام دوباره.
زنده باشید. ما میخواستم اول که باز ما نظر خودم میتونم یک سوال دارم از میمارای محترم. قسمی که خودشان دستوباتایشان فرمودند که یکی از اسباب مطالعه تولید انگیزه برای مطالعه است. مثلا ما اگر از اساس فکر بکنیم زمانی که ما در افغانستان سالهای قبل بودیم، سالهای وقت خورد بودیم، یک نشریه بود به نام کمکیان و انیس و در این نشریه بسیار توجه میشد برای اطفال، قصه‌های بسیار جالب و مطالب بسیار جالب بود که از اموی طفلی اطفال به کتابخانی انگیزه کتابخانی را برشان میداد، موضوعات دلچسب چاپ میکردن. چقدر به این نشریه توجه میشه؟ چون نشریه اساسی سنگ تعداد مطالعه برای نسل که در حال رشد هستن از نگاه دماغی، برای اینا چقدر برای رشد از این نشریه چقدر کار میشه یا کار شده؟ و گپ دیگه که ما میخوایم بگویم که تولید انگیزه که ما خودم در اروپا قسمی که دیدیم حالا میبینیم که سهولت زیاد برای کتابخانی است، برای ایجاد کتابخانه‌های همگانی چقدر دولت افغانستان اقدام کرده که کتابخانه‌های همگانی را در محل‌های عمومی بسازه که مردم بتونن از دو با سهولت استفاده بکنن.
سلامت باشید.
تشکر سرش سبنا.
درم مننه البته یو بلچپ هم دی ارتباط پشتنم کرے بچی عامه کتابتونونه څومره بودیجه لري چې کتابونه رانیسی.
و کتاب‌های نو چون یک تعداد از کتاب‌ها احتمالاً که وقتشان خیلی
بله او برس پر روز نمی کتابونه چپیشه. بله اوریدون که ده تلفون لاری لرو زن معرفی که آزادی راریو.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
السلام علیکم.
مهربانی که وی سیب
دکتر منصور مجاب هستم از کابل تماس گرفتیم.
خوش آمدین دکتر سیب محترم، بفرمایید.
سی چیز با سی چیز دیگر حس می شود. خیلیم با مطالعه هم، پول با تجارت، چاکی و قدرت با پالیسی های خوب. ما باید علم خودم و آگاهی خود با مطالعه اضافه تر بکنیم. از طرف دیگر در افغانستان جوانان ما از ظرفیت آگاهی ندارند. یک انسان عادی 28 میلیارد حجره عصبی داره، هر حجره به اندازه پنتیوم 4 ظرفیت داره. این ما هستیم که چنان کنیم بلد خود استفاده با کتاب بخوانیم پر کنیم، در زندگی روزمره از آن استفاده بکنیم و ما هستیم خاموش بانه بنا خود استفاده نکنیم. از طرف دیگر جوانان افغان بیشتر وقت دارن، مثلا از 4 بعد که مامورین رخصت میشن تا 12 بعد هیچ فعالیت های فرهنگی اقتصادی سیاسی نمیکنه و وقت فارغ خود با رسانه های صوتی تصویری پر می نماید. باید کتاب بخواند تا زندگیشان متحول شود. ما به این مورد زیاد کار کردیم، سلام میگیم برای مهمانان شما حکیمی صاحب و ما روز سه شنبه 12 جور کتاب متنوع بر افغان ها معرفی میکنیم تا یک کنفرانس وسیع تا بتوان افغان ها یک میزان از مطالعه داشته باشند.
اونم دو تا سری کتاب ها کدام کتاب ها هستند، در کدام بخش ها نوشته شدند؟
این بخش های مختلفی را در بر میگیره. یکیش قرآن کریم است که بعد از این افغان ها با ترجمه و تفسیر بخواند، از روی نخواند تا با بتواند که در قرآن کریم چی گفته شده هم. دیگه مشاوره تحصیلی است که مالک خودی هستیم، دیگه روش های درست مطالعه که مالک شان ما هستیم. یک کتاب دیگه است اداره هم که از بشیر دزیال صاحب هست. دیگه کمک های اولیه است که افغانستان معروض به جنگ هاست و حالات طبعی زیاد رخ میدهد. دیگه برای اطفال از دو کتاب برای اطفال است، یا کتاب های مختلف هستم.
تشکر جناب دکتر.
من نکر وادان وقت که دیکم کمکیان و انیس خبر آشه کرم وادان چی دی ماشمانو غم مخورده دی ماشمانو لپاره ما هم کتاب چاپ کرده. بل اوریدون که
دی ماشمانو لپاره هم دی کتابون دی دو کتاب دی سی دی نگین او نگار سخی دکر یام.
بله دیر من نه دکتر سب کر وادان دم دوبر بکافی. بل اوریدون کتابم نوبت ورکو. مهربانی کوی آزادی رادیو ده تلفن متاسفانه قطع شد. سو پیغام هم دیده پیغامونو با ملولو بیرته با ملمانو تو برشو. عبدالله خوگیانی لکابل علی کلیدی و د کتاب په حق له پاکستان په کتابونو کې هم ډیر لاسوهنه کوي. دا موضوع هم لکه چې سیاسي کړه او بل زموږ تکړه افغانان اوس باید په انټرنیټ کې ډیر کار وکړي چې انټرنیټ ډیر خلک استعمالوي. حاجی شمس الحق له سنگین څخه د هلمند لیکلي دي وایي د کتاب د نړیوالې ورځې مبارکي وایم او په افغانستان کې څومره کتابخانې موجودې دي. حاجی شمس الحق په بل پیغام کې هم تقریبا ورته خبره کړې ده او دا پوښتنه یې کړې ده چې په افغانستان کې عامه کتابتونونه بودیجه هم لري او کنه لري.
فکر میکنم این سوال را جناب آقای حکیمی میتونن بهتر پاسخ بدن برای ما. کتابخانه‌ای که ما در افغانستان داریم بودجهشان چطور است در قسمت کتاب آوردن کتاب‌های نو و آیا مخزن‌ها یا جاهایی که کتاب آنلاین از طریق اینترنت هم بتونن مراجعین پیدا بکنن در این کتابخانه ها امکاناتش وجود داره یا خیر؟
یو مثلا مخکم تردیش حکیمی صاحب جواب وای اخه داده چه دی افغانستان دولت خصوصا په دې برخه کې ډیر کار ظاهرا نه دی کړی. اوس که تاسې د نورو هیوادونو اکاډمیانې د افغانستان له اکاډمیو سره مقایسه کوئ اصلا د پرتلې وړ نه دی. د موږ اکاډمي فکر نه کوم چې یو داسې د کار ویبسایټ ولري چې په هغه کې علمي کتابونه علوم دی. همدغسې د اطلاعات و فرهنګ وزارت دومره مواد نلري. هغه باختر آژانس سایټ هم که تاسې وګورئ دومره ګډوډ دی که اوس وایم چې ډېر زیات بې خونده دی. بیا به ووایي چې ولا د دې باختر آژانس په ضد تبلیغات کوي. او کتاسی دی نورو هیوادونو دی گواندوی هیوادونو اکادیمی یا علمی مرکزونه دی افغانستان علمی مرکزونو سره مقایسه که حکیمی سب دی هیس مقایسه ورنه دی میروانیو که استاسو تفسیرات سده
ده بودیجه خبره وصفه پخوا د کتاب درانیولو ده پاره بودیجه خورا محدوده. نن د کتاب دورزی په مناسبت اطلاعات و فرهنگ و زیر سب اعلان وکړي چې د وزارت د بودیجې 2.5 میلیونه به د کتابونو نوو کتابونو رانیولو ته ځانګړي سي. پر همدې اساس هدایت ورکړل سو چې د نوو کتابونو لیستونه ترتیب او اړتیا ته په کتو یې ټولو څانګو د عامه کتابتون ته رانیسي. د دې تر څنګ تاسې د علوم اکاډمۍ خبره وکړه. د افغانستان د علوم اکاډمۍ او اطلاعات او فرهنګ وزارت په ګډه پر ځینو مسایلو باندې چې اړتیا ده کار په نږدې ورځو کې پیلېږي. موږ ممکن په دوو ورځو کې دننه د همکاریو تړون لاسلیک کړو. هغه څه چې وزارت یې باید وکړي او هغه څه چې اکاډمۍ یې باید وکړي. د دې تر څنګ د کمکیانو د انیس یادونه وسوه. د کمکیانو انیس اوس هم د انیس په بیلابیلو پاڼو کې د کوشنیانو دپاره د کمکیانو دپاره په پښتو دري نظم او نثر خپریږي. د دې تر څنګ ګڼې نورې خپرونې د شخصي ادرسونو څخه کیږي. یوه یادونه بله چې هغه هم د کتاب د مطالعې هم د لیکلو او هم د چاپولو د څونې په برخه کې ده. پر روانو څو ورځو کې موږ د کوشنیانو په ادبیاتو کې د شو آثارو یو ارزونه کوو. په مجموع کې اعلان کیږي چې هغه څوک چې د کوشنیانو لپاره نثر او نظم پښتو دری کې لیکل کړي یا ژباړه کړي دوی د خپل آثار اطلاعات او فرهنګ وزارت ته راوړي. هلته به د یو کمیسیون د لارې وارزول سي. وروسته به اول دوه مدریم ته شه یعنی لوړه کچه ډالۍ او جایزې ورکړي سي او هغه به اعلان کړي سي. پر هغه برخه هم کار کیږي او دا به په هرو درو میاشتو کې دننه یو ځل کیږي. اطلاعات او فرهنګ وزارت رښتیا هم ډیر کارونه په مخ کې پراته دي. خدا چې هڅې روانې دي.
تشکر جناب هارون حکیمی سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان. در رابطه با تلاش ها حتما در یک از برنامه های دیگه از شما خواهیم پرسید که تلاش های شما چه نتیجه داده تا به حال، یعنی نتیجه عملیش از شما خواهیم پرسید و همچنان از دیگه شنونده ها در این مورد قضاوت خواهند کرد. محمد نظیم سمون نویسنده و عضو بورد نشراتی کتاب فروشی اکسوس هم با ما در استودیو حضور دارند. جناب سمون صاحب، مشتری های فردای شما کودک های امروز هستند. شما در این بخش به خاطر رشد فرهنگ مطالعه بین اطفال که نسل آینده هستند چقدر کار کردین؟ تا جایی که دیده میشه برای فعلا وضعیت شکل است که تعداد زیادی از شاگردا و حتی محصلین کتابخانی برایشان یک کار اجباری در شب امتحان دانسته میشه نه یک سرگرمی سالم. در قسمت تبلیغ و ترویج فرهنگ کتابخانی اداره شما یا کتاب فروشی شما کارهای تبلیغاتی خاص داره به خاطر از اینکه همی کتاب فروشی ادامه پیدا بکنه و نسلهای بعدی هم از کتاب فروشی شما استفاده بکنن؟
بله، یو چاپ ده او بل کیفیت ده چې لبه ده مرغه په افغانستان کې کسه هم په دې د چاپ په سنتیاوی په روسي څو کلونو کې ډیر زیات شولې. یعنی اوس په خوانه وخت نه ده چې یو چاپ یو کتاب ولیکو دې ته منتظر او چې دې ته یو څوک د کتاب تمویل کې او د چاپ مصارف پر ورکی. اوس دا طلب ډیر زیات مرکزونه رامنځته شوی په دې برخه کې سنتیاوی رامنځته کړی. خو
که چیرې په مجموع کې وګورئ د کیفیت پر ځای ډیر زیات تمرکز په کمیت شوی ده. خو زموږ مرکز برعکس مونږ په دوه استقامتونو کې کار کوو. یو دا چې موږ ته په خپل د طلب ډول ځینې اشخاص چې خپل آثار وروړي چې هغه مونږ د محتوا یا منصبانګې لاړخه ګورو به وروسته د هغه د چاپ تصمیم نیسو. یو دا چې موږ خپل پر موضوع کتابونو باندې پانګونه کوو چې دا ډیر مهمه خبره ده. لکه مخکې تاسو یادونه وکړه افغانستان د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې له ډیر جدي تشر سره مخ ده، یعنی خلاص سره بخته چې په دې برخه کې اثر نشته ده یا دا چې ډیر کم شته. مونږ په بیلابیلو قسمتونو کې مثلا په کید علمي کتابونه اثر چاپو، په سیاسي برخه کې به کتابونه په نخښه کړي چې هغه مسلکی کسانو ته ورکو یا وژباړي، هم کچيره په دې برخه کې تعریف شوی دغه لپاره د چاپ امکانات برکو. امدارنګ د ارواپوهنې په برخه کې، امدارنګ د اقتصاد په برخه کې، د نورو ساينسي علومو په برخه کې مونږ به د یو منظم پروګرام لمخې د بازار اړتیا او امدارنګ د د ځوانانو اړتیا په د پوهنتون اړتیا ته په پام سره کار کوو چې په هیله مې داد نور نشراتي مرکزونه هم دغه موضوع ته ډیره زیات جدي پاملرنه وکړي، ځکه چې مونږ تر اوسه پورې کخ روان هم روان یو او هغه یوازې د کمیت برخه ده چې کیفیت ته ډیره زیات پاملرنه نه کیږي. اوس تقریبا زیاتره نشراتي مرکزونه واړی یو کتاب چاپ کی یوازې د لپاره چې هغه بازار ته وړاندې کیو پیسې پیو غټي، ولی هغه د ټولنې اړتیا ډیره زیات په پام کې نه نیول کیږي. هغه دا چې په چه شی باید چاپ سی، کنه د یو کتاب مخکې تر دې چې چاپیږي باید هغه دغه محتوا وکتل سی چې څومره ګټور ده د چاپ وړ. لکه نه چیرې مونږ کتابونه په دغه سی په غیر موثرو کتابونو باندې د بازار ډکو او بیا هغه د اړتیا په توګه چاته وړاندې کوو.
یعنی سمون څه تاسو فکر کوئ چې یو اداره په کار ده چې د کتابونو محتوا وګوري او حتی په کیفیت او حتی په لیک دود او املا باندې حتی یو قضاوت وکي؟ استاسو کتاب لورنځي همداسې کوم بورد لري؟ تاسو په خپل دي بورد غړي یاست، د دې بورد وظیفه
اوه ما یادونه وکړه چې مونږ په دوه استقامتونو کې کار کوو. یو هغه د چې مونږ ته کتابونه راځي د طلب ډول لیکوالان یا ژباړنې روړي او کتاب چمتوي چاپ ته مونږ ته روړي. مونږ مخکې تر دې چې دا چاپ کوو هغه ګورو له محتوی اړخ له شکلي اړخ هغه ارزو ګورو چې کپزبوک پر معیارونو او شرایطو برابر واغه چاپو چې نه کمر مونږ د دې لپاره یو سیستم یا بورډ رامنځته کړی چې زغ خپل دغه غړې ما
یو دا چې کتاب لازم هم داسې بورډونه لري چې کتاب مخکې تر دې چې چاپ کی هغه یو ځل وګوري او کنه.
بله نه مخکې ما یادونه وکړه چې مونږ کچیره په دې برخه کې په پرمختګ خبره کوو، نو هغه یوازې هم دغه اړخ ده چې کمیت ده، یعنی کیفیت ډیر پاملرنه نه کیږي. لبا د مرغ ده وستون زده ما اکثره ملګرو سره غو دوستان سره چې په دې برخه کې کار کوي هغه ته مشوره ورکړې ده چې یوازې د په کمیت باندې دوی زیات پام نه کوي او هغه د کتاب د چاپ تجارتي اړخ ته نه ګوري، بلکې د کمیت کیفیت هم ډیر مهمه ده. اکثر نشراتی مرکزونه شته چې هغه د مسایل ته پاملرنه نه کوي، بلکې یوازې
په هر څه نو دي لپاره سمون صاحب بخښه تاسو په خبرې کې درلوي شم ک حکیمی صاحب څخه په همدې ارتباط یو پښتنه لرم چې له موضوع ونه وزو. حکیمی صاحب په زینو هیوادونو کې مثلا په ایران کې هر کتاب خبرون کې اداره یا نشریاتی مؤسسه ام دغه سی بورد لري چې کتاب مخې تر مخ کې ګوري، محتوای ګوري، کیفیت ګوري، چې املا او انشاء او داشنې ګوري. د دې لپاره بیا په مقابل کې طبعا یو نشاتي مؤسسه داسې خلک استخداموي باید زیات مصرف وکړي او دوی ته بیا کتاب ګرانه تمام شي، لیکن په مقابل کې دولت ځینې امتیازونه ورکوي، مثلا کاغذ واردوي دوی ته به مالیه ورکوي. آیا په افغانستان کې داسې امکان شته چې هم نشریاتی مؤسسه دغه سی او کارت واداره کی چې دوی بورډ ولري چې کتاب مخې تر مخ کې هغه بورډ وګوري، او هم په مقابل کې دولت کتاب پلورونکو او کتاب چاپونکو ته داسې کوم امتیاز ورکړي، مثلا کتاب په خپل وارد کی او بخشي کاغذ وارد کی یا رنگ وارد کی دوی ته پارزانه به ورکړي یا مالیه ترې وانخلي؟
بله موږ تر اوسه پورې د دوغه تکاملي زینو سره یا تکاملي ټکو سره نوې مخسوي، ولی لنیکه مرغه د کتاب خبرونکو اورګانونو د کارونو ورځ تر بلې کاري کیفیت او د دوی لوړوالی موږ ته د هیله را بخشي. په کابل کې چې د مال کمی معتبر موسسه د کتاب چاپ په برخه کې کار کوي، دوی دغه سی بورډونه تشکیل کړي دي چې هغه کتاب ګوري او بیا د کتابونو په مجموعه کې لومړی توبونه ټاکي چې دغه لومړی توبونو پر اساس باندې هغه کتابونه چې باید چاپ سي چاپي او هغه چې د چاپ ورتیا نه لري نه چاپي. تاسو ته معلومه ده د اساسي قانون لمخې هر څوک حق لري چې د خپل فکر محصول بغیر د دولتي لاسوهنه بغیر د حکومتي سانسور خبر کې. نو موږ د وزارت اړخه د چاپ په لیکنو په اثارو په کتابونو کې مداخله نسو کولای تر څو چې په بخښکاره ډول د قوانینو خلاف نه وي. نور د بیان او فکر ازادي ده، ولی دا به په خپل د کتاب خپرونکو ارګانونو نوښتي لکه اکسوس چې دا کار کړی یا لکه ځین نور چې دا کار کړی، او وزارت به په راتلونکو کې کوشش کوي چې د دوی سره په دې چارو کې مرسته وکړي. یو یادونه چې باید وکم، وزارت غواړي په تدریجي ډول هغو ټکو ته رسیدګي وکړي چې هغه د کتاب د چاپ بازار شکی او د کتاب د چاپ کیفیت شکی او د کتاب لورونکو ترمنځ همغږي ډیری. لکه دا مال چې د کاپی رائټ قانون تر کار لاندې دی، نن یو بل غشتنلیک یا وړاندیز هم د اطلاعات او فرهنګ وزارت له لوري د افغانستان د ولسمشر عالی مقام ته وړاندې شو چې په کابل کې ټولو کتاب خپرونکو ادارو ته یو ټاکلی مرکز جوړ شي، کتاب پلورونکو او کتاب خپرونکو په یو ځانګړي مرکز کې او په یو ځانګړي ځای کې سره راټول شي چې لېوې خو د سیمې یو برخه علمی ارزښت پیدا کړي، لبلې خو د دواړو کتاب پلورونکو چاپونکو او همدارس اخیستونکو ستونزې حل شي. په دې برخه کې نن وړاندیز وسو، موږ یې لمنو چې منظور سی او په منظوري به موږ ان شاء الله ډیر ستونزې حل کو او نورو هغو ټکو ته چې اړتیا ده کوشش کیږي چې پر وخت رسیدګي وسی.
تشکر جناب حکیمی صاحب. یک چیزی که در افغانستان هست، سطح سواد مردم است که در بسیاری موارد مردم سواد ندارن و کتاب خواندن برشان ناممکن هست. در بعضی کشورهای امکان هست که بعضی کتاب ها مثل آدیو یا صوتی آماده میشن و از طریق MP3 یا CD یا هر امکانات دیگه که هست، اکثرا از طریق تلفن خود این کتاب ها را نمیخوانن بلکه میشنوند. در این قسمت هم کارهای شده یا فکر نمی‌کنین یک راهی خیلی خوبی هست به خاطر رساندن کتاب به کسایی که خواندن و نوشتن بلد نیستن؟
نه تنها برای کسایی که خواندن و نوشتن بلد نیستن، بلکه برای کسایی که معلول هستن، از طرف چشم و نابینا هستن، برای اونا هم همچنان نیازی است که بشنون کتاب های صوتی یا کتاب های متنی که به شکل صوتی تبدیل میشن و باز اونا مستفید میشن از اینا. تا یک اندازه محدودی این کار صورت گرفته در بخش های معلولین و همچنان در بخش های دیگی پروژه های سوادآموزی کارها صورت گرفته، ولی به شکل کلی نی، چون این مسائل یک نوع ابعاد دیگی هم داره. یعنی اگر از بعد اقتصادی رو ببینیم، از بعد علاقمندی رو ببینیم، از ابعاد دیگه که آیا مردم وادار به این هستن تا این اندازه علاقمند شدن که
شاید فکر میکنین بیشتر کار مطبوعات هست بله یا کتاب فروشی ها هست که این کار رو بکنن، چون از این طریق میتونن مفاد مالی هم به دست بیارن.
یک نوع این مسئله میره به بخش الکترونیکی به سایبر کلچر مراجعه میشه، چون باز اینا از طرف او ادرس هایی که در بخش تکنولوژی کار میکنن، نه تنها در بخش مطابع، چون از مطبع از نامش پیداست که در بخش طباعت و چاپ است، بلکه ای چیزایی هستن که در بخش الکترونیک میان و کسایی که تا یک اندازه مستفید شدن یا کسایی که میتونن بخوانن ولی اگان وقتا در سفر میباشن میخواین بشنون کتابا را، از اپلیکیشن ها استفاده میکنن. حال اما در مجموع نقاط دیگه هستن، علاقه مندی مردم، وضع اقتصادی مردم، آیا مردم به این وقت دارن، آیا علاقه دارن، آیا از کارهای دیگه بری فرصت میابن. مسائل دیگی هستن، ولی در مجموع از ابعاد مختلف باید انتظار بکشیم تا به شکل متوازن.
تشکر. ظاهرا جناب سمون صاحب گفتن که علاقمندی به کتاب و کتابخانی و خریدن کتاب هم خیلی هست در افغانستان.
سمون صاحب دوی کتاب لورنزای فکر کنم چی پمدی برخه کی دی آنلاین په برخه کی هم کار کوي غواړي چې لکه آمازون چی کتابونه پلوری دوی هم دغه سی وحد څه غواړي چې ولري. له دوی نظر بلې شروستو پښتو یو اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. آزادی رادیو
بلې خپل سلامونه زرم ته تا همکار ته
سلامت اوسې حاجی صاحب عظیمی.
تشکر کوم دی اوسې عظیمی هم له هلمند ولایت نه
مهربان
سلمان صاحب. خبره دا ده چې هغه بعضې سوالونه مې حل د کتاب د چاپولو یا د کتاب زمنګ په خاره کې زمنګ په مملکت کې دا د کتاب لوستلو فرهنګ ډېر کته دی. لکه تاسو چې مخکې وویلې هر څوک دا کتاب چې چا ته ووایي چې ته مطالعه وکړه دا یې په ځان باندې جبري حسابوي چې یعنې په جبر په ما باندې کېږي. او که راسو رښتیا خبرې ته کتاب یو ښه ملګری د ژوند د حقیقي ملګری او رښتینی ملګری دی چې رښتیا وایي. سوال مې دا دی له میلمنو نه څنګه موږ کولی شو چې په داسې یو مملکت کې چې نیمایي نفوس یې ټوله بې سواده دی چې هېڅ کتاب نه شي ویلی موږ به په هغه مملکت کې د کتاب لوستلو فرهنګ دغه نورو هېوادارو خلکو له لارې نه دغه بې سوادو خلکو ته د کتاب لوستل ورسوو. کوم ځای چې زه لولمه باید زه خپل دغه اورېدل او لوستل هغه بې سواده سړي ته په څه ډول سره ورسوم. دغه د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له نماینده نه
سلامت اوسئ. که څه هم تاسو وایئ چې د خلکو له کتاب لوستلو سره مینه کمه ده، لیکن زموږ یو اوریدونکي عبدالولي وفات د هلمند له ناوه بارکزي څخه لیکلي وایي په هلمند کې له مطالعې سره د خلکو علاقه زیاته شوې ده. خدای وایي چې د اطلاعات او کلتور وزارت باید په هلمند کې یو عامه کتابتون جوړ کړي.
حالا شنم دیگه روی خط تلفون داریم. سلام علیکم، بفرمایین، رادیو آزادی است.
سلام تاسو امید مرزوان پر شاغل اسمت سروان او درونو میلمنو من ذکر مو پخیر.
سلامت و سید تکین صاحب.
جنابی سروان صاحب تشکر ستاسو درونو میلمنو د کتاب پر ارزښت خبرې کړې دي. کتاب د انسان اساسي برخلیک ټاکي او د انسان ژوند کې اساسي تغییر راولي. زم په دې ویاړو چې د افغانستان په زیاتو ولایتو کې عامه کتابتونونه وجود لري او ورځ تر بلې خلک د کتاب سره خپله علاقه ښیي. اشاره وکم هغه دا چې د درنو میلمو څخه مې اشاره ده څنګه کولی شو موږ دغه کتاب مطالعې ته کتابخانې ته یو کومې لارې ممکن ژوندی کېدلی چې دا یې سوري پاڼه غواره کړي تر څو زموږ درانه هېوادوال وکولی شي دغه کتاب څخه د مطالعې فاده به چې کوم فکر کړی وي چې مطالعه انسان ته ډېر څه ورزده کوي. هغه انسان چې د کتاب مطالعه کوي هغه سترګې روښانه کېږي او د ځمکې پر وخت باندې ډېر شام ویني. لکه په ترکي کښې یو متل دی وزل د شنن ګزل ګرن ګزل ګرن حیاتونه لذت ال. که د ژوند په اړه مثبت فکر وکړو موږ به د خپل ژوند څخه خوند واخلو. پهکې د ژوند اخیستلو په ژوند کښې مو د خوند اخیستلو اساسي لار دا ده چې راځئ کتاب مطالعه کړو، هغه د کار وکړو. د جامع هر فرد باید دغه ځان مسؤلیت وبولي چې د ځان څخه رانیولې بیا تر نورو اشخاصو څنګه د کتاب مطالعې ته موږ مکولی شو او خلکو ته د کتاب په اړه باندې څه لارښوونې لرو دا به زموږ
سلامت اوسئ. تکین صاحب کور ودان، خوشحاله اوسئ. بل اوریدونکی هم لرو، ځان معرفي کوي. آزادي رادیو خبری وکی. نه متاسفانه چی تلفنی قطع شد.
ور بشو از طریق اسکایپ شنم دو میتونن با ما در تماس شون گرچه وقت خیلی زیاد نمانده. بله از طریق اسکایپ حالا شنم در روی خط تلفن با ما هستن. بفرمایین. سلام علیکم، رادیو آزادی است.
سلام علیکم آقای مزمان.
و علیکم السلام جناب هندوست، خوش آمدین.
ما قبل از اینکه سوال خودم مطرح کنم شما سوال داشتم آقای مرزبان کمی رادیو آزادی روی کانال تلگرام چه قسم میشه پیدا کردم؟ اگر داشته بگویم که
نه په تلگرام که آزادی رادیو نشته.
متاسفانه روی تلگرام رادیو آزادی نیست، اما روی اینترنت
تلگرام بیر په افغانستان که امن نده علت امداده.
اما در روی سایت اینترنت ما شما میتونین بشنوین، حتی از طریق تلفنتون هم اگر اینترنت داشته باشین میتونین برین برنامه لایو زنده رادیو.
بله ما اپلیکیشن شما رو روی موبایل اندروید کسور نسخه در کاپی کردیم. ما میخواستم گفتم تلگرام باشه چون تلگرام کس بسیار عام شده. بصورتش ما سوال داشتم از سخنگوی وزارت اطلاعات فرهنگ، آیا اینا کدام آمار دارن که سرانه مطالعه کتاب در افغانستان چند است؟ مثلا در کشورها کس مثلا مطالعه میشه که سرانه بشه اعلان میشه، آمار اعلان میشه که این قدر ساعت مثلا شهروند کشور این قدر مثلا مطالعه میکنه؟ این معلومه هست که در افغانستان یک شهروند سالان چقدر وقت خود مطالعه میده؟ میانگین شه بگو یکی. و دیگه هم کتابایی که در افغانستان چاپ میشه اینا اکثرشان ISBN نداره یا شماره مسلسل که مثلا به امدادی کس که اونجا درج میشه سریال بک نمبر، کس بوره نداره در افغانستان، اکثرشان کس بوره نداره. چرا کوشش نکرده که به مو راجستر ثبت به امدادی شوه؟ هم ISBN چرا نداره؟ میره بیدو چه کار
نستانه شو پشتنی دی و تندو سیب. لیکن اوز به مختر دی چه اکیمی سیب در پشتنی تو بای جواب وی خو مختر دی لشاغل سمون سخواروی چه استاسو اکسوس کتاب خبرندوی تولنه غواړي چې آنلاین کتابونه وړاندې کړي، که په دې اړه موریدونکو ته معلومات ورکړي که چیرته تاسو دا پروګرام لري خلک به په څه شکل سره کولی شي چې کتاب ترلاسه کړي؟
صحیح. د چاپ او نشر د صنعت د پراختیا په لړ کې مونږ غواړو یو لړ پروګرامونه تر لاس لاندې لرو چې هغه یو هم په آنلاین ډول پلور او پیر ده، لکه په نړیواله کچه امازون کتاب امازون مرکز چې د آنلاین پلور او پیر خدمات وړاندې کوي. مونږ اکثر هم غواړو د خدمات وړاندې کوو ځکه چې بیلابیلو هیوادوالو خصوصا هغه هیوادوال افغانان چې په بهر کې میږ دي هغوی د دې تقاضا کوله چې باید دغه ډول خدمات وړاندې شي. مثلا ځینې کتابونه چې کله موږ چاپو هغه په فزیکي ډول په افغانستان کې د لاسرسي وړ نه وي، په بهر کې میشت افغانان تقاضا لري چې باید په آنلاین ډول دغه خدمات دوی ته هغه سي مهیا سي. کچیر موږ په دغه سیستم باندې کار کوو بریالو شو او دغه سیستم مو رامنځته کړ، نو هغه به د ځنګړي پروسیجر لمخې هیوادوالو کولای شي چې دغه کتابونه په پی ډی اف بڼه یعنی په ډیجیټل بڼه هغه کتاب ډاونلوډ کړي او د ټاکلي مقدار پیسو په مقابل کې هغه کتاب واخلي. البته دا تر ډیره د کریډیټ کارتونو په واسطه شونی ده. د دې ترڅنګ نور مخکې تاسو همکار پوښتنه وکړه چې په اډیو بڼه څنګه کولای شو دغه خدمات وړاندې کوو. موږ عملا په دې برخه کې کار کوو، البته په سی ډی بڼه باندې ځینې کتابونه یا نشرات موږ چمتو کړي. مثلا په کابل کې د خبریدونکو همیانه اقتصادي ورځپاڼې تقریبا 1500 غاڼې موږ راخیستي په سی ډی کې مغر اډ کړي دي او په اکسس کتاب لورنزي کې د لاسرسي وړ دي. همدارنګ د هیواد کې د مشهورو ارواپوهانو روزنی سیمینارونه موږ راخیستي دي، هغه په سی ډی باندې اډ کړي او په اکسس کتاب لورنزي کې د لاسرسي وړ دي. په دې برخه کې هم فکر کوو چې څنګه کولای شو ځینې مهم آثار خصوصا علمي آثار هغه په اډیو باندې یعنی غږیز باندې هغه په سی ډی کې هیوادوالو ته وړاندې کوو. اوس په دې برخه کې زموږ کار روان ده او دا چې په د هیوادوالو غو شوق اشتیاق ته ګورو، د مطالعې غمین روان بهیر ته ګورو، نو موږ نور هم اڅوي چې په دې برخه کې کار وکړو، خدمات لا معیاري کو. لبد مرغه په افغانستان کې د خدمات تر ډیره په دودی زبانه وړاندې کیږي، یعنی یوازې په کتاب لورنځي په مغه فزیکی کتابونو په هغه باندې اتکا کړی دا. موږ غواړو چې دغه پروسې ته پراختیا ورکو، هغه دا چې په آنلاین بڼه هیوادوالو ته د کتاب پلور او پیر وړاندې کړي. د دې ترڅنګ اکسس کتاب لورنځي او بل نوښت دا هم کړی دا، هغه هیوادوال چې په بلکه میشت دی غواړي یو نوی کتاب یا داسې کوم مشخص کتاب وغواړي، اکسس کتاب لورنزی ته زنګ وهي او د رسونې یا ډیلیوري خدمات هم اکسس کتاب لورنزی لري چې د ډیر په ډیره کمه بیه کولای شي د دوی دفترونو د دوی کورونو د دوی کارځایونو ته کتاب ورسوي.
تشکر جناب سمون صاحب. خب حالا به جناب آقای هارون حکیمی سخنگوی وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان نوبت میتیم که سوالهای جناب آقای وطندوست را پاسخ بدن. یکی ای که آمار مطالعه در کشور در اختیار شما وجود داره و دومی که آیا کتابهایی که چاپ میشن شماره زیادش چرا شماره مسلسل ندارن؟
متاسفانه آمار مطالعه و آمار کسایی که مطالعه میکنن، آمار کتابهایی که مطالعه میشن سالانه در دست وزارت اطلاعات و فرهنگ نیست و همچنان این موضوع نوز از طرف ارگان های دیگی از طرف مؤسساتی که در این بخش تحقیقات میکنن بررسی نشد. ولی قصد داریم وزارت اطلاعات فرهنگ در اواخر بخاطر عباد مختلف رسانه ها و همچنان کتب سروی ها را برانداخته و در آینده های نزدیک انشاءالله این نتایج و آمار خواهد داشته باشیم. و در بخش ISBN و در بخش IPR که ذکر شد، صدها کتاب پیش وزارت اطلاعات و فرهنگ ثبت شده. کتاب فروشی ها و آدرس های مشهوری که در کابل فعالیت دارن و چاپخانه هایی که در کابل فعالیت دارن میاین مراجعه میکنن به بخش کاپی رایت به ریاست اطلاعات و فرهنگ، ریاست پلان اطلاعات و فرهنگ، و ISBN مستفید میشن و میگیرن. ولی متاسفانه ای آگاهی تا کل ناشرا نرسیده و چند پیش یک سیمیناری هم داشتیم در این مورد تا بتانیم که اکثریت ناشرا را وادار بایی بسازیم تا ISBN بگیره. ما تلاش خود میکنیم و انشالله در آینده این پروسه تکمیل خواهد شد.
یو څو پیغام چې یو هم د وفاد چې مخکمه ول وستو دی وای چې په هلمند کې علاقه زیاته شوې ده. نور محمد حقیار هم له هلمند لیکلوې په افغانستان کې د کتاب د مطالعې زیاتېدل یو ښه زیری دی. لزابل څخه یو ل شمال زول سوالي څخه یو وریدون کې چې نوم یې نه دی لیکلی، لیکلی دی چې وای زموږ په لوسوالي کې مکتب نشته نو څه پاتې شوې دي کتاب او د کتاب د مطالعې مسله. محمد فهیم ادیب ل میدان نه لیکلی دی وای ځینې لیکوال چې کله کتاب لیکي او ډېر شنې له نورو اقتباس کړي وي او حتی ماخذ هم نه ذکروي، دا یو ډول ادبي غلا نه ده. عبدالله خوګیانی له کابل لیکلی وای په افغانستان کې هر ورځ ورځپاڼې چاپیږي اما ډېرې کمزوري دي، مشغولې قوي او معیاري ورځپاڼې نه لرو. حکیمي صاحب تاسو له دوی سره موافق یاست؟
د ورځپاڼو د کتابونو د نقل و کاپی او نورو مسایلو په ارتباط باید ووایم چې که چیرې داسې موارد وي چې په هغو کې یعنی جرم پیښ سوی کیدای سي چې شکایت یې په هکله وزارت ته وسي، هغه سرغړونې دي د اصولو څخه. ولې د رسنیو د کیفیت د څرنګوالي موضوع یعنی تر یوه ځایه د منلو ده. په افغانستان کې دا مهال اویا شاوخوا ورځپاڼې خبریږي، په دیو کې تابن څو به شي، ډېرې به شي، ځینې به یې منځنۍ کچه کې او ځینې به یعنی هغسې نه لکه خلک چې غواړي. ولې دا تکاملي پروسې دي، موږ بیا هم ډېر ښه یو. تاسې به دوې ورځې تر مخه د بې پولې خبریالانو د ارزونې ګزارش اوریدلی چې افغانستان تر شپېتو هیوادونو ښه دی، د یو سل اتیا هیوادونو له جملې څخه چې
د بیان د ازادي په نور
مسایل راخلو. بل ولی دا په خپل د دغه خبرونو د دغه ورځپاڼو د نورو ادرسونو په اصطلاح د فعالیت خبره ده. نو دغه ورځپاڼې چې دا محل دی او یا دغه لاسراوړنه د بیان د ازادي چې موږ لرو، دا د یوې لنډې مودې لاسراوړنه ده او دا تکاملي پروسې دي. موږ چې نن دغه شمیر لرو، دوه کاله وروسته ممکن یو شمیر ورځپاڼې کار پرېږدي او یو شمیر ځانونه ثابت کړي او لا پیاوړي سي او کارکوونکي ورسره مسلکي سي او د ځینو نوو لارو سره آشنا سي چې هغه د دوی ورځپاڼو ته رشد ورکړي. موږ په لږ وخت کې د ډیرو ورځپاڼو د کامیابۍ هیله نسو کولای، بلکې وخت ته اړتیا ده چې بعضی خپرونې ځانونه وغوړي.
ډیره زیاته مننه د افغانستان د اطلاعات و فرهنګ وزارت ویندوی هارون حکیمی او د اکسوس کتاب خپرندوی ټولنې د نشریاتو د بورډ غړی او لیکوال محمد نظیم سمون چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم ډیر منندوی یو. د کتاب مینوالو ته د کتاب نړیواله ورځ بیا هم مبارک وي. د ازادي رادیو خبرونه دوام لري تر و بجو پورې. د ماښام له و بجو وروسته په همدغه سپو د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه هم اوریدئ شئ.
گل بیار، دل بیار، خانه را سازه مستر. بده یک خشت تازه، بده یک خشت دیگر، گل بیار، دل بیار، خانه را سازه مستر. گل بیار، دل بیار، خانه را سازه مستر. خشت طلایی یا نباشد خشت پخته نیست در خشت طلایی یا نباشد خشت پخته خشت خام انداز بالا یا علی یا پیر گفته 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 بده یک خشت تازه بده یک خشت دیگر گل بیاور گل بیاور خانه را سازه مسه گل بیاور گل بیاور خانه را سازه مسه از کبوتر فرش خانه از ترانه سقف خانه از کبوتر فرش خانه از ترانه یک برنده از پرنده غرق شعر عاشقانه خانه را سازم از نو تا هوای